السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره او چاوایي د تېرې میلادي میاشتې د سیلابونو له کبله په افغانستان کې شاوخوا لس زره جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د اوچاري لیف ویب خپرونې پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي، د تېرې میاشتې اورښتونه او سیلابونه په تیرو څلوېښتو کلونو کې له دریو سختو هغو څخه دي چې ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د خبرونې په لیکنه دغه سیلابونو ویجاړې شوې کرنیزې ځمکې د افغانستان په ختیځ او جنوب ختیځو سیمو کې ډېرې ځمکه ویجاړې کړې دي. په وروستیو کې د افغانستان ګڼ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې د ځاني تلفات تر څنګ همدارنګه په سلګونو کورونه څناڅ یا هم بشپړ ویجاړ کړي او ګڼ څاروي هم مړه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي که افغانستان کې سلو کسانو ژوند کولی و څلوېښت به د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ و. دې پروګرام نن په خپله ایکس شبکه لیکلي چې په افغانستان کې سل کسان نه بلکې درې څلوېښت میلیونه وګړي ژوند کوي چې څه باندې یو پر درېیمه برخه یې له لوږې سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام یو ویان تېرې اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه اداره د بودیجې د کمښت له کبله په راتلونکي جون میاشت کې یوازې پنځه لکه کسانو ته بیړنۍ مرستې رسول. د طالبانو حکومت او د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د څه باندې 200 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د دیارلس سوداګریزو تړونونو د لاسلیک خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور له مخې دغه تړونونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف لاسلیک شوي دي. د دغو تړونونو له مخې به له افغانستان څخه ترکمنستان ته د ودانیو سیخ، د مرمرو ډبرې او رنګ صادریږي. د ترکمنستان ترن خبري اژانس بیا پرون په دې باب لیکلي چې په هرات ولایت کې د افغانستان او ترکمنستان چارواکو پرون په دې کتنه کې د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. د اژانس بیا د تجارتي تړونونو یادونه نه ده کړې. د ترکمنستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي چې دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې پر جنوبي ښار رفع به پوځي عملیات مخته یوسي. اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه خبرو ته دوام ورکوي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربند دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفع له ختیځو سیمو شاوخوا سل زره کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفع پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتریش نن سهار وختي په یو ویډیویي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنیو خپور کړی، په غزه کې اوربند حیاتي بللی دی. هغه ویلي په سیمه کې پوځي عملیات به ناوړه بشري عواقب ولري او ورسره به سیمه لا بې ثباته شي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل پرون ناوخته پر رفح هوایی بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزې جنوبي ښار رفح د حماس ډلې وروستي مورچل ګڼي، خو امریکا، ملګري ملتونه او نور اړخونه په دې سیمه کې چې په غزه کې شاوخوا 1.4 میلیون وګړو له جګړو پناه وروړي، د اسرائیل له پوځي عملیاتو سره موافق نه دي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې نن سهشنبه د بالکان حوزې هیواد سربیا ته روان شوی دی. د رویټرز په وینا د هغه سفر له یوې سمبولیکې نیټې سره برابر شوی. هغه دا چې نن د می ومه په بلګراد کې د چین پر سفارت د امریکا د جټ الوتکو د بمبارۍ 15مه کلیزه ده. په 1999 کال کې پر کاسوو د ناتو د هوایی بریدونو په ترڅ کې د امریکا جټ الوتکو په بلګراد کې د چین پر سفارت 15 بمونه وغورځول چې له کبله اور ولګید او درې چینی یادباب پکې ووژل شول. امریکا هغه مهال د خپل بمبارۍ په اړه بخنه غوښته او د چین پر سفارت برید یوه تېروتنه وبلله. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون روان پسرلی په افغانستان کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو له امله د بشري وضعیت د لا خرابېدو اټکل کړی دی. وروستیو اورښتونو تر ډېره بزګرو ته زیان اړولی دی.
خام کورونه دي او چا کوټې راوړې دي، چا دیوان راوړې دي، زموږ خپله یوه کوټه هم راوړې ده.
د خبرونه دوهمنی مې کې 25 دقیقې بحث مهم په بحث مهم دا مسله چې ډېر چې د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې کوکنارو کرشاو خو 15 سلنه کم شوی خو بزګرو سره د بدیل کښ په برخه کې ولې لازمه مرسته نه ده شوې.
دغه یو ستر ظلم دی د افغانستان د خلکو سره. موږ فکر کوو چې نړیوي او نړیوال سازمانونه باید له بشپړ عقلانیت څخه کار واخلي.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې د کډوالو په ښارګوټ کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو.
دا ولین زل د چې د موږ غاک چا واوریدو الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روان دي موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي.
په یو راپور کې بوهوري چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي.
دلته راشو ماښام پورې ناست یو کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو کاروبار نشته دی.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د جګړې له وروستي حاله خبر شي. دا به واوري چې حماس په غزه کې د جګړې د اوربند موافقه منلې خو اسرائیل وایي چې پر رفع به پوځي عملیات دوام ومومي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راسو د خبرونه لمړی موضوع ته د سر صلیب او سری میشتنی نړیوال فدراسیون روان په سر لای په افغانستان کې د اقليمي بدلون او موسمي پیښو لامل د بشري وضعیت لا خرابېدو اټکل کړی دی. د فدراسیون په خپل نوی راپور کې ویلي چې د وروستي سیلابونو لامل د افغانستان په څلور شتو ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوخته او ترڅنګ د سیلابونو لامل رامسته شوی ویجاړو ویجاړیو کرنیز او حیواني سکتور خورا ډیر ځپلای دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیلاب ځپلي وای بیړنې مرستو ته اړتیا لري ځکه د دوی په خبره سیلابونو یو کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. جزئیات دې امید زهیر مل پرپورت کوي.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي داسې مهال چې افغانستان د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري وضعیت سره مخ دی، په دې هیواد کې د روان پسرلي په پاتې ورځو کې د اقلیمي بدلون او موسمي پیښو د احتمال له امله د لا ډیرو ویجاړیو اټکل شته. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په خپل نوي راپور کې چې د می په 15 مې ناوخته خپور کړی لیکلي، په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو احتمال شته چې په ځانګړي ډول به د افغانستان په مرکزي، جنوب، ختیځ او جنوب لویدیځ سیمو کې د 1.5 میلی مترو په اندازه وورېږي. دا فدراسیون د اټکل خارج سیمو ته یو جدي ګواښ بولي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون داسې مهال د اندېښنه ښیي چې له قولې وروستیو کې سیلابونه او طبیعي پیښو افغانان خورا بد ځپلي او د نورو ورته حادثاتو پر وړاندې د دوی د مقابلې ظرفیت تر ټولو ټیټې کچې ته راښکته کړی دی. دې فدراسیون په خپل راپور کې د افغاني سری میاشتې له قوله خبر ورکړی چې د اپریل له 14 تر 16 د افغانستان په څلورو شتو ولایتونو کې د سیلابونو او طبیعي پیښو له امله لږ تر لږه یو 40 تنه مړه شوي، 4 تنه ټپیان شوي، 8202 کورونو ته زیان اوښتی، 15,402 څاروي له منځه تللي او 4,009 شپږ تجربه کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. آی اف آر سی زیاتوي د سیلابونو له امله سړکونه، ښوونځي، پلونه او پلچکونو په ګډون عامه زیربناوې هم زیانمنې شوې دي. د افغانستان کرنیز او حیواني سکتور یوه بله مهمه برخه ده چې د دې فدراسیون په ټکو د سیلابونو راوتو اغیزمنه کړي او له همدې امله د افغانانو خوراکي خوندیتوب ته لا ډیر جدي ګواښ متوجه دی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون د بیړنیو بشري مرستو په اړتیا د ټینګار ترڅنګ خبرداری ورکړی چې د افغانستان 24 میلیونه وګړي داسې مهال چې هیواد د وچکالۍ، د تودوخې د نوې څپې، سیلابونو او د اقلیمي بدلون له امله موسمي پیښو سره مخ دي، هر څه ژر نغدي مرستو، سرپناه، خوراکي توکو او خپلو حیواناتو ته د خوړو یا وښو لپاره اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي هم د خپل نامناسب وضعیت په اړه غږیږي او وایي سیلابونه یې کورونه ویجاړ او له فصلونو ډک ځمکې تخریب کړي دي. د کونړ اوسیدونکو حزب الله
مشکلات ډېر دي، بارانونه دي او کوټې راولېدل دي. کلی زموږ یو کلی دی چې ټول خام کورونه دي او ټول چا کوټې راولېدل دي، چا دیوان راولېدل. زموږ خپله یو کوټه هم راولېدل ده او دیوالونه هم راولېدل دي او کوم مرستې موږ سره نه دي شوې تر اوسه پورې.
د ننګرهار اوسیدونکو الفت الله هم وایي سیلابونو د نورو زیانونو ترڅنګ د کاروندو پاخه فصلونه له منځه وړي او اوس هر څه ژر بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
داړو ندارو او مرستندوی موسسو څخه مهله غوښتنه ده چې دغه زمونږ د سپینغر لسالۍ په سیمو کې چې خلک متضرر شوي دي دوی سره مرستي وکړي.
دا غوښتنې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې وروستیو ورځو کې نږدې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سیلابونو دراوتو په پیښو کې خلکو ته د ځاني زیان په ګډون د مالی خساراتو راپورونه هم ورکول کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وای په افغانستان کې په هر سلو کسانو کې وڅل وخت دی ژوند پات کې دوه لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکس پانه لیکلی چې د افغانستان د نږدې 3.5 میلیون وګړو له درېمې برخې څخه ډېر له لوګې سره لاس ګریوان دي. د په داسې حال کې ده چې یو شمېر بې وزله کورنۍ وای له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند پات کې دوه لپاره مرستو ته اړ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د خلکو د ستونزمن اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په افغانستان کې د ژوندې پاتې کېدلو لپاره له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا جوته کوي چې د افغانستان نږدې 3.5 میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه ډېر کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. WFP زیاتوي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت او په دغه هیواد کې د بشري مرستو د کمښت په اړه اندېښنې مخ په ډېرېدو دي. یو شمېر کورنۍ چې له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دي شکایت کوي چې د خوړو او ژوند کولو لپاره څه نه لري او د مرستو غوښتنه کوي. په کابل کې د یوې کورنۍ چلوونکې گیتی وایي چې مېړه یې مړ شوی او په کور کې د لاسي توکو د ګنډلو له لارې د خپل ځان او ماشومانو لګښتونه ترلاسه کوي.
زه خپله بې سرپرسته یم، درې ماشومان لرم، مشر زوی مې ناروغ دی او ستونزه لري. اوسمهال بهر کار نسم کوی، په کور کې همدا ښیښه دوزی او خامک دوزی کوم. لګښتونه پوره کولی نسم، د کور خرڅ نه لرم، د کور کرایه نسم ورکوی، په کور کې هیڅ نه لرم او چې هر څه وکړم یوازې د پنځو وچ ډوډیو پیسې پیدا کوم او بس.
کونړ ولایت کې یو بل میرمن مدینه چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه لري له ورته ستونزو سره مخ ده.
پلم خوري کری کور کې اوسې ګو ژوند زندگی هم د سي خاص جوړ نه ده، مشکلاتونه سره ډیر مخ دا څوک نه لرو کنه چې اوس موږ ته سي کومک وکي او یا دا زما خور د لکه دا مش په مش دي توینه کمی، خو موږ سي خوري وسه نه لرو چې دې ته یو خوراک ورکو.
دوی ټینګار کوي چې مرستې ته اړتیا لري او د ملي او نړیوالو مرستندویو بنسټونو بشري مرستو ته سترګې په لارې دي. د خوړو نړیوال پروګرام تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې له مې میاشتې وروسته به له افغانستان سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ ودروي. د دې موسسې د ویاند مرستیال ضیاءالدین صافي ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې د سخت کمښت له امله به د خوړو نړیوال پروګرام وتوانېږي چې په مې میاشت کې له 2.5 میلیونو کسانو او د جون په میاشت کې نیم میلیون کسانو ته مرستې ورسوي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د یکشنبې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال د اپریل او جون میاشتو ترمنځ به د بودیجې کمښت د دې لامل شي چې د سرپنا، روغتیا، تغذیه، خوندیتوب او پوهنې په برخو کې مرستې بندې شي. په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري په بېساري ډول زیاته شوې. د اوچا د شمېرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راديو څلور ساعته.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای په غزه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. جوزف بوریل دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د اسرائیل ټانکونه د غزې په جنوب کې رفح ښار ته ننوتې دي. د ملګرو ملتونو سره منشي انتونیو ګوتیرش هم پر رفح ښار د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بللې دي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې د پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سیشن په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړنګ کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل شوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته، چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوالې ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو له غوښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غوښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تاړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې رفح ښار ته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس جلیلي چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلې، د غزې تاړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
په رفح کې ځمکنۍ جګړه به د نه زغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانوونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پوځ په وینا دوی د بشري مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولی سي مصر ته واوړي د دې مهمې سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول په لاس کې واخیست. ملګري ملتونه وایي د غزې په نور برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو په رفح ښار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ الف لوبډلو ترمنځ د 5 ورځنۍ سیالیو وروستۍ لوبه هم د 5 وکټو په توپیر د افغان لوبډلې په بری تمامه شوه. دغه سیالۍ چې نن سهار وختي امپل شوې و سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې وه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې 190 منډې کړې وې. په افغان توپ اچوونکو کې نوید زادران 4 او ننګیالي خروټي 3 لوبغاړي سوځولې دي. افغان د لوبډلې وکړای شول چې هدف د 5 وکټو په سوځېدو سره په 45 اور کې پوره کړې. په دې سیالۍ کې هم ریاض حسن خوځلې تغه 4 راویا ناسوځېدلې منډې وکړې. د غرض شاهد الله کمال 40، درویش رسولي 16، ننګیالي خروټي 10 منډې وکړې. د یادولو ده چې دغه لوبلړې 3-2 د سریلانکا الف لوبډلې ګټلی او تر دې وروسته به د مئی میاشتې په 11 نیټه دوه لوبډلې یوازنۍ بله سیالي ترسره کوي. په دې اړه به په نننیو خبرونو کې نور معلومات هم واوري. خو اوس بلا شوه پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته. ګردیز اړوند د کډوالو په ښارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړو دو کار پیل شو. دا روغتیایي مرکز چې د 3,00,000 ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ په مالي ملاتړ جوړیږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله ماشومانو د زیږون، جراحۍ او واکسینو په برخو کې روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. نور حالې د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو له کبله په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خاره په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خوای خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکي نیکنام مشال راډیو ته وویل،
دا اولین ځل دی چې موږ غاګ چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې دغو ډاکټرانو همداسي په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روان شي. او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې 43 کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو د کلینیک.
د نور افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکو هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېرې کورنۍ نشي کولای د خپل اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو مولوي نورخان وایي،
اکثر خلک دلته چرغولې دي، بيځای شوې دي، نو هغه بیکار دي چې د غوی ته د کار زمينه برابر شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د غوی د مشکلات حل شي او څنګه ځستون چې ده
د رزق او وسیله ته برابر شي چې غستون دي مشکلات حل شي کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومان او ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحي په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجودې وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل
موسسات یا انجوګانی په داسې چې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت ته مشکل وي، نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځن سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چیرته دغه پروژې ته په پرکم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا 1 میلیون افغانان له ایران بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې 6 لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
د نورستان په ونټ وایګل او واما ولسوالیو کې بیا پر یو شمېر ښځو د هګیو چرګې ویشل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې کار سره به ښځو ته د خپلو کورونو کې د ګټې وټې او عواید ترلاسه کولو زمینه برابره شي او دوی به په دې کار سره اقتصادي ستونزې یو څه هوارې شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانتویګل ولسوالیو کې ښځو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاقه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاقه کارونو بوخت ښځو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل او اوسې په واما وانتویګل ولسوالیو کې 400 او ښځو ته د هګیو چرګې ورکړې.
د سرچو موسسې له خوا نه په واما وایګل ولسوالۍ کې 400 نفرو ته د هګیو چرګان تولید شوي دي او هر کورنۍ ته د هغې مربوطه د اوبوس خلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي او هغه پروګرام چې ده تکمیل شو مکمل شو او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
خاغلی افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه ښځو ته کاروبار برابرول دي ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم ښځو ته اسانتیاوې برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښې دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوی ډیرې کمزورې او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم ښودلو او واسبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاقه کارونو د بوختو ښځو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړېږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی همدارنګ له اړوندو چارواکو د روزګار موندلو غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلورلارو ترمنځ غځېدلی سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دو تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو. کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړي دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوک کې سار راځي ماښام.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا ته تنه خارجیت به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بیخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکانه ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړو مقاماتو پورې
سلامونه وایم. د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روزانه دلته د ازمیر سیمې کارټو ته د افغان بیسی مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کارټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کارټونه راجستر کړي دي پر کاغذي د سکرو باندې، خو دلته روزانه د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې خدا غشتنه د جدي غشتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکی په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې د کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري، نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي. نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي. او نمائندګي انسته په هلمند ولایت کې مستد افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګي انسته د نور مخابراتي شبکو نمائندګي انسته خو غټ مشکل دغه دی روزانه چې د سکرو مراکز چې دي کم دي. زمرد اسلامي امارات مجاهدونو سمدا غشتنه د چتاسي پلا د افغانستان پاري ولسوالي کې مثال د خبري پاري ولایت کې پاري ولسوالي کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري. نو خدا پاک دې وکړي چې د غزمیر ژغ مسولین واوري او په دغه عمل وکړي چې د مشکل مرته ورور اسانه کې. یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست.
مردا پیش نیاد لرو دا نیټی ګران دی د مسولین صدا خویش کوو چې دا نیټی سر زانه کی دا کمپنی شرکتو دا سخه ډیر ګران دی خې په زیات په معنا سره ګران بیا په تیر د بیسم دا کارم نه کی کوي هم نه ډیر کمزور دی خدای دې وکړي چې دا ته مسولین په ګران مژغ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 15 دقیقې